السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د قطر غونډې ته چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه جوړیږي یوازې درې ورځې پاتې دي، خو طالبان لا هم په دې غونډه کې خپل ګډون نه دی یقیني کړی. طالبان وایي چې شرطونه ونه منل شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره ګڼي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره د څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلي نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څنګ سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب دی.
The EU has provided 600 million.
اروپای ټولنې د 2020 کال راهیسې 600 میلیون یورو له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. همدارنګه 600 میلیون یورو په نورو لکه روغتیا، کرنې، مالداري، زده کړې او نورو برخو کې له دې هیواد سره شوې چې ټول ټال 1.2 میلیارد یورو ته رسیږي.
نیکلاسن زیاته کړې چې په اوس وخت کې د افغانستان لنیمایي زیات نفوس بیړنۍ خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې 14 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو یې نه پوهیږي چې د بل څاخت ډوډۍ به له کومه راځي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د اروپای شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت تر موضوع خبرې شوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګاډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترهګرو ډلو احتمالي نفوس ته اندېښنه څرګنده کړې. د روانې اونۍ په پیل کې په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وویل چې جاپان له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول خودل شوې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې پر افاق کې به د سختدریز حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګره ډله بولي پوځي عملیات وروسته له هغه مخته بوزي چې له سیمې ملکي وګړي ووزي. ښاغلي نتنیاهو پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې به پر افاق هم یو پیاوړی اقدام شامل وي. البته وروسته له هغه چې د پټکو د سیمې ملکی وګړو ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې له سیمو ووزي. اسرائیل وایي چې د سختدریز حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل پر افاق کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی پرون چهارشنبه په سیمه کې د ولنمهاله اور باندې ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي. او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه لویه کشتۍ لمنځه وړې ده. د کیف په وینا له دغه کشتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېده. د ازادۍ راډیو د اوکراین څنګ د راپور له مخې د روسیې دغه کشتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په نښه کړې وه، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین د پوځ دغه ادارت کړې او دا هم ګرانه ده چې د کیف دغه ادعا په خپلواک توګه تایید شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکار احمد شبر دا پروګرام جوړ کړی. دا پروګرام په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې دا راپور واخلو چې په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې جوړیدونکې غونډې ته درې ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. له بلې خوا ملګرو ملتونو چې سرمنشي به یې د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي پر افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو تر څنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په ښکارا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو نوي ځانګړي استازي لګمارنې سره چې د دوهې د غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع ده مخالفت څرګند کړی. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د وهې په جوړیدونکو غونډه کې خپل ګډون په اړه د خپل شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي چې شرطونو ته پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خبره دغه دریز د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ. حافظ ضیا احمد پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې ښاغلی متقید دغه څرګندونه د دوهې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریز د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړي او زیاته کړه چې ښاغلی متقی د دوهې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي. متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي. ښاغلی متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوند ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي. په کابل کې د روسي سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د حافظ ضیا احمد په خبره د روسي سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه به له موسکو سره شریک کړي. روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته رایه ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتیرش غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه سي او استازي له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغه سي او استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښ هم کړی چې کدي دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي. خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انټونی ګوتیرش به دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړ شو مشر کوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ راډیو ته کړي. ښاغلی دوجاریک وویل دغه غونډه هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د هغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي تر څو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري. دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا پکې د افغانستان لپاره د دې هیواد دو ځانګړو استازو توماس ویسټ او رینا امیری ګډون تایید شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوهې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دوهې د غونډې په اړه خبرې کړې. د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې د دوهې غونډه مهمه وبلله، خو د نتیجې په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه.
زه هیله منیم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولېږو دا درک کړو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یوه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولای شو. البته دا په خپل افغانان دي چې یوه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي، خو موږ کولای شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو، نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوک یې مسؤل بس وکړو.
له یو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغه کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړ شوی و د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. طالبان د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپل شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت دوه نیم کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
اوریدونکو سم په افغانستان کې د بې ځای شوو کسانو ستونزو ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرې خودو ته مجبور شوی دی. د اوچا په وینا دا مهال شپږ اشاریه درې میلیونه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله بې ځای شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه وګړي، یعنی په هر وو کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورنۍ بېځایه کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بېځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تېرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بېځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبیعي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځای شوي ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بې کوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوي او زیړی هم لرم خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندوز ولایت څخه بې ځای شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځای شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټولې له اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته د زده کړو فرصت د نشټوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي. د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوې کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 3,40,000,000 وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سنا کاکړ په راپور کې مو د ملګرو ملتونو په حواله واوریدل چې په افغانستان کې یا په ټوله کې څه باندې 6,000,000 افغانان دا مهال له خپلو سیمو بې ځایه دي. د افغانان یوازې په کور دننه بې ځای نه دي، بلکې ګڼ شمېرې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم تللي چې هلته بعد شپې ورځې ګالي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیه کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته لېږدول کېږي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمې لاسلیک پرته نه شړل کېږي. د طالبانو د حکومت په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1,400 افغان کډوال بندیان دي. تفصیل له عابد سپوږمۍ نه.
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالی ملاتړ لپاره ترکیه ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجې صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیه ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامعه له هم نه دی بدلی شوی چې په نمړی ورځی اغوستی وی. هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د دل لپاره جامعه وسی. ډیر بندیزونه او ستونزې شته. ډیر امکان لري چې په زور از ماده ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته وشړي.
یو بل افغان چې نه غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې په بند کې تیرې کړې.
په هیواد کې د خرابو شرایطو له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پرېږدي او په غیر قانوني توګه ترکیې ته لاړ شي. هغه د ترکیې د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب وو. هغه یوازې تلیفون کولای شو. په ونی کې و ورځ د درېو دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشی کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمی هم تاییدوي چې بی اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څنګه وخت پر وخت په دې اړه خپل اجرات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نور خدماتو په اړه چې نور ټول ماجرونو ته چای مقرر دي، دغه په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او ستونزې هم موجودې وي. موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړې دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بیا اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی، وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تیرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو. هغه کسان چې غوښتلی وو وستل شي وستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي وستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نمونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتلی وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په نورستان کې پر ژبی دلارو تأثیر
د سرکونو د نشتوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو اثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډېرې مهمې دي. نوی خبرې لري او نوی مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ باره کې لږ معلومات پیدا کړو.
د بلخ ادبي خوځښت څنګه رامنځته شو؟
موږ په پېښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړي وو، هغه چوکاټ موږ تر ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبر بی چې د تحقیق چاري دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندودی په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالې د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجه د اصلي ژبې اصول ته غاړه نشتی د دې خطر زیاتیږي چې د لهجه په خپل په بیل ژبې بدل شي. عرب ژبو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سندونو لهجې زی شولې او بیا د لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوې دي. په دې غرنی ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوې دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهیدو لپاره تر ډیره په پښتو سره ژغیږي، یو نیم وخت په دری هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هر قبیلی او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهولو لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوې دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې سات یا هغه یوازې سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر وسه تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي وسه شوې، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده، نو یو شبه او یو کلتوري درلود، خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل، که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او لنورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالي په نتیجه کې سونه کولای شي پیتیر شوی دی، په لهجو کې په عادتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیانی سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یې ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یا د ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفی نشته درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي خو په تیرو سباندې دوه لسیزو کې استاد رفی په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوان کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفی ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو له روغتیا به ځان خبر کړو.
ولې فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم، په خامې خښوي ده، په نیو شي زخم خښوي.
چې سات مو شسوې ده په څو بوختي استي د لیکلو په حساب
د لیکلو خو سینلارم د لوستلو لګله کوم شای لا سره شي ولمي.
او ساته سخ په ډیرو بدو شرایطو کې هم لیکلو لاس نه دی اخیسته او نن سبا څنګه مصروف نه است، یعنی بیا هم سیاحت تاثیر پی کړی؟
بدو شرایط
بل
بدو شرایط په درد واله ولما په دې ورشته وختونو کې یو ډیر مهم کار تر سره کړ. یاسر الافغان په نامه یو کتاب دی چې یو زرګولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه په تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماپکي شکرې لخوا خراب شوې. نمغه و چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تر دداوي لاندې یم، یعنی بېخي نه یم پرې شوی. په دې اساس اوسې کوم شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم. داسې قوت او توان و نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
او مامدا ویل
ما دا غنغه نه او ډیر لوی کارم.
او مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او د دې کتاب په اړه کې چې کله تاسو کار پکاو په لازدي رډوی ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاس په باور کې څو نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې د دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و پاینات کی و جوار سیاسی حرکت چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته و کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لوده، او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چی دی دوی پزید راون پاسیگی او دی دوی نقدرت و نیز نامدادی چه اولی دتا دعوت ور کرده چه پاک بری دین کې ورسره برخه واخلي. د ویل شوې څنګه خپل لار نه بدلو، نه دی ورسره تللې. ورسته د وی بیا زندان ته چولې دی، مالته په زندان کې وفات شوې. یو مبارز سړی دی، یو ډېر متقید سړی دی، او په عینه حال کې پورس کې ډېر معاصر سړی دی. دوه کاله په عربستان کې پیریوال ته په عربي کې موریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالب ده چې په دې کتاب خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ کې وادونه سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دا د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د غوزه لاهور څخه تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته و هلته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې پنځوس کاله مخکې. ما فکر کوه چې دا د روحانیانو د وخت دي، ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو درې سوه کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج. ډیر مهم ټکی لري دی پښتنو په تاریخ کې ډیر جالب برخې لري ډیر جالب ټکی او زه خوښیم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو اولی نیمګړی نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و ورسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شوه دغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شوه
استاد تاسو ویل چې دا څو سوه کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شان هم پکې شته پښتو ژبه یې څنګه ده داسې ښکاري چې ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو
کتاب فارسی
دی
فقط پښتو یو ناره پکې
شته ده ناره د دې نارې ژبه څنګه ده داسې په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو
د نارې ژبه خډیره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدای د نه ده
نه یعنی تاسو او بخښه استاد یعنی تاسو اټکل څه ده د ناره چ تاسو ولیدل او احوال ته مو ترستر غوښه یعنی د فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایل کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو نورسته د روحانيانو یو دوی ناره ما پیدا کړي یو نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي یو نورسته ما دې زیات ناره چې پیدا کړه هغه د هوتکو ناره وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلي بیا د احمد شاه بابا د وخت ناره وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلي همدارنګه د تاریخ نارو سلسله ما چې چیرنه په وکړه د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلي دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي ورور را پیدا کیږي ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوټوب زو ناری چې هغه به هغه وړاندې دي د روحانيانو نه د یوټوب زو د دورې دي د یوټوب زو د واکمنې دي کله چې یوټوب زو د کابل نه یو رسولوال ته په خبر کې نشه ولاغه وخت دوی ناری وایلې د ګډیانو سره دنګې دې هغه ناری لاسته راغلي نو ناری په خپل د تاریخ ولو یا برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو لدی کابل هم ډیر ارزښتلی ما یو مفصله مقدمه لیکلی یو اتیا مخه او دغه مسائل چې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نو او اته سو کال مخکې دوی اخیستې دي خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي همدار زغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمن شوی هغه جګړې چې د پښتنو خپل منځ کې شوی یو لګلګ یاداشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفانی تاریخ هم دی ادبی تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوی چې جن کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم روس صلاح احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کال نه مخکې راغلی دی یعنی واته سو کال مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی د نه واغه د مغول سره وخت په وخت جګړي دا په کې راغلی چې د نورو کتابونو کې نشته یعنی د هیو نوې کتاب دی نوې کتاب دی نوې خبره
تاسو په دې ورستیو کلون کې وبل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړ د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بله
او د دې کاند دلایل دي ورستای دلیل دی چې ته څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په ځان کوله کې اوسېده هغه ځان کوله یاد کړی په غو کې شمسی او قمری تاریخ لیکلی او پاینال کې د کتاب هیڅ غلطی نه لري په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خاتکو نه ولاړو دی اپریدو په ځان کوله کې سیاست پری خو د نوري ادب ته مخه کړ هغه وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نورو راوختي افغانستان ته په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجزه لایل دی لوستون کله لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزونو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زه ته زیات ارزښت لري د هغه شاعر د کنه چې د خپل لاس لاس تراشي د غوسر نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوی ما چې وکړل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 غوټي پکې وال شوی ځینې نه خطاتانو غوټي پکې والی ځینې ناشرینو غوټي پکې والی نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوی دی هغه موثق دی د نه دي لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوی هغه د خپل شیرونه دی حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دی خوښ شوی په غوی خط کش کړی بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل نو ګوتې یې هم پکې وهلې لاس یې هم پکې وهلې او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بل نه په دې اساس هېڅ نه وه شک پکې نه دی پاتې دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبر ترین او مهم ترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او تاسو پخوانی کتابونه هم خلګو ډېر خوش کړی دی خدا تازه ورستوي کولونه دي استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوغوړی او کار پی وکړي
نو ښه مواد کول دي چې راغلي مو مخه اکاډمۍ ته خپل کتابخانه باکلي هغه چې راغلي مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کلی څه چې زوار شمو به ته اخلاص کړم او نسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسای نشته دی هغه مال ته پراسي دي مرتا خوندې دي او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي سم دي یو څو نور نسخې شته هغه هم ډېری مهمې دي مثلا ما یو سلسله شروع کړې و د افغانستان د تاریخ سلسله هغه کې محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه خو لیکل شوی دي او نور می پیدا کړی دي فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی جنگ نامه ده هغه د هغه سره جنگ کړی د انګلیزانو سره جنگ کړی همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان نه هغه نسخین پرتی دی هغه هم ډېر مهم نسخې دي نوې خبرې لري او نوې مسایل چې مطرح دي خدای وکړي نو زه بیرته ورشم دا کتابونه به ان شاء الله ټول اکثره برابر دي چاپ ډېر زر به نه تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم
تاسو ته حل لاره څه ښکاري څنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بیرته ژر کار شروع شي
حل لاره یې مغلی چې زه بیرته په خیر ولاړ شم او نیت مې دی چې په سرګي ته ولاړ شم بیرته ولاړ شم را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار ته وکاو د چاپ ته پر آماده شي
له استاد رفیع څخه مننه وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي حالو څلو پاړه ووري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پوتي روسه باندې د ول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایله لې خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو. دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 2.4 ملیون ډالر خرڅ شو. دا عکس د وی میرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 ملیون ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلې، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کیمرا لري، ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري، په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکې لوستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بٹن کې کاشل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانی په باره کې لږ معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانی، باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانی څه وخت جوړه شوې او څه حادثې د مړې یا د دې ودانی مابین او بیرون کې شوې وي. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لنډه ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره عکاسان سي غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازدیګر او سهار ده. منګه دی ودانی د عکس اخستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیمو. یو داتې له لری عکس اخلي د غونډه ودانی، او بل د کلو ځایو د کلو جزئیاتو د ودانی د جزئیاتو کلو ځایونه، دروازه دا، زینې دي، کړکۍ دا، او نور داسې وړه وړه شان. اته مثلا سړک کوي سره بهې نږدې دي دروازه دستگیر لیکن، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګار نه لیکي. اته دغه د خلکو د یاد ما یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړي کوي سي عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نمونه عکس واخلو، نو خدای سه له یو جګ جاینا ته له ساته د مزکنه تقریبا د 5.5 متره چکه لغونه واخلو. مثلا یو غونډه یا کومې تیګې یا کوم بل جګ جاینا، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سیدي، هغه مودي، هغه کاګرانه سي. خیر سه دا مې یو یادوري وکم چې زیاتره عکسونه نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس اخپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلای تقسیم که عمودی هم پا دری قسمتو او افقی هم پا دری قسمتو. دی تاس پا پرده که نه مستطیلونه غاری. نو مهم مستطیل اغا مرکزی ده که غواړی جالب شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولی. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالب رنګ، یا جالب شی، یا کوم هر چی سه جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولی، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر خدای سه دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه تیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان دي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ سه له سپاین استفاده وکړئ، یا که سپاین لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هرڅونه سه کمره سه ونه خوري امو عمره استاس عکس کولای راځي، یعنی خیرانه او ډیر صافي. خلاص دلته دا ویو کوم کله چې دا خصمی عکس اخلي ټایمر خصه خپل کمره کې د سیمبال لاسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کې د سیو ای وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واستوي کمره کې او سويچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لارا چې کوو غواړي چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوي چې عکس واخلي. اچ ڈی آر سیستم دا سره سه تاسو د کوي چې په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس د مثلا لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سه یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي.
لشاغل رسولی په مننې له وی خبرتیا ورسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنډشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یو لس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګې دي. یو یې هغه نومیږي، بل یې زاو هغه. شاغل احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دوه لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاسو. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه لدوی خبرو چې څنګه یې پیل کړ
زموږ دغه فرهنګي مرکز سره دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیای ملسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی نو موږ د شمال پښتانه دلته چراغلو بیل ابل فرهنګیان دغه یو ډول فکر چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده په حکومت لري حاسبې بحث نکوي په لسی لري حاس هم هغه په هغه توګه نه و مثال د خبرې غو امکانات ورته نه برابر موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو دروس لاره د شعر او شاعري او د غوندو په دغه توګه باندې د یو د یو د یو سولایزي او د فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه جبه عام شي ام دغه وچی تقریبا قزوه مچ د دیار له سعودواتي ادراتي يم کلونو فایل دی چې دغه کی سره مستکیږي موږ په دیار له سلسلو راکیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن مومند بابا د دې بهیر په نوم باندې ونې ځناستې په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څومره څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ راځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خطر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورک
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یم یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې رالن نو مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لاس دولس کسان نه کته شوی نه دی هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېخت پورې تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده هغه مواردو د مکتبونو او د پونتونونو د رسختۍ او د جمعې او دغه مسایلو باندې به توپیر کوو خو لدینه پرته موږ کتابتون په دې رستو کې جوړ کړ خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینې د پښتو کتابونو آدرس و هغه وخت او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی پوهدو کې لسلو لتر دو سو پورې ډیر ځوانان دی فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو څومره کتابونه مو په کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د ديار لسو دغه د نوې لسیزه په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او عامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سختو نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځو په عامه کتابتونونو کې نو په بازار کې هم پیدا کېدل سختو نو دې ته باغه شو یو دولت خپل مسولیت وګڼه چې دغه دولي او فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم دک کې نو تر خپل ځای پورې نیول کوشش وکړي چې دا
شو دا کتابتون ته احساس د غځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړي دا تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي حلو زلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کال پر له پسې ستاسو غونډو ته درغلی ستاسو له نظره د پښیر کې څومره تغییر راغلی د پکیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته وایم چې په بلخ کې پاغو شروع کې یعنی امدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبې ځوانانو ته ورو پیژندل لدینه مخ کې ډیری تر دې چې په د پونتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و. دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدل خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنوی را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نور نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلې وکتل خو ولې دغه بهیر کې داسې یو بیلګنه دوه بیلګنه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشو کولای دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلې دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولستلای خو هغه چې یو میاش دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کال دومره وخت دلته پاتې شوی دی ډېر غټ تغییر پکې راغلی هغه لیکوالان شوی دی دا غوی شیر چې لیکلی شیر کې تغییر راغلی دی هغه په اجتماعي برخه کې یو لټول مهم خلکو جوړ شوی دی په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې ځخته ډېرې
احساس تاسو نقدي غونډه هم لري
څنګه غونډه
یعنی په غونډه کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزې ناشته چې وي د څو برخې درلودلې یو توکر چې موږ په کې د افغان د بهیر نه ډیر کړي وغه دا و چې موږ یو دا و چې هر وایند درونه یو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چلز د کی د هنر سره آشنا شي بیا به د هر غونډې په پای کې په وایند باندې هم کار کته نه کېدل چې وروره تا ویندوی دغه شی وکړه تا د شی وکړه دا وکړه په هر غونډه کې موږ په یو غونډه کې لیکچر درلود ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو خو کله کله په نورو برخو کې هم موږ څوګرا پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي د دې ترڅنګ په هر دویمه ورپسې کې به موږ په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو کاغه به شعر وو کاغه به لنډه کیسه وو که نثر وو په دې باندې به مکرره کتنه کول او د بهیر ګډونوالو بعد خپل استعداد او د خپل پوهې په کچه باندې په دې باندې غږیدل او په دې باندې به سره خبره کېدل خو دا و چې دا کار کتنه به په هغه توګه علمي او په هغه توګه به په غټ اوس کې نه و خو یو تمرین وو دا تمرین تر اخره پورې شوې ده
دغه کار کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نور غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کار کتنه کوي یا په شعر باندې لیکن بلورته دا په شفاهي ډول وی لیکي نه فکر نه کوي چې کچرته دغه نقدي غونډي ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي اواز په راپور کې نه چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري کې دشته چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل تاسو د دغه خبرې د تایید ترڅنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکون کې ډېر خلی کلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو راخیستلی وای به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ ورسيو شیبو تر رسیدلې او په پاتې شیبو کې د وی ځوان شاعر شعر لرو. پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلی نه دا مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شغ په ساتي رادیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتنې راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یواره کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلي دې چزړه کې ټوله کړې وې نن دی ساس کے ساس کے بگریوان وینم. واخست سپرلای در نہ ظالم دور سرسر اننگی دیوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کے راگی رشوے خکل د سیرانن زندان وینم. سوشو پختنی کچو پخلش وی تا تالک آئینہ ہوندے ایان وینم.
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر تر رسیدي تر بل خبرونه زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
Thank you.